نفوذ چین در جهان در حال افزایش می باشد. از تولید انرژی در اکوادور تا فراهم ساختن تسهیلات تعلیمی در شرق میانه و افریقای جنوبی.
من دیدم که زبان چینایی یک زبان مهم در جهان است و آن را انتخاب کردم و فکر می کنم از این طریق کار بهتر پیدا کرده می توانم.
در این برنامه نگاهی داریم بر تأثیرات نفوذ جهانی چین از طریق پروژه یک کمربند یک راه. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. اضافه تر از دو دهه می شود که چین برنامه ها یا پروژه های انکشافی را در سراسر جهان تمویل می کند، ولی افزایش در هزینه ها پس از آن رخ داد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سال 2013 میلادی طرح پروژه یک کمربند یک راه را پیشنهاد و معرفی کرد. در حالی که حدود 10 سال از این پروژه می گذرد، برخی از ناظران و متخصصان می گویند که استراتژی چین برای جهانی ساختن این پروژه ممکن وارد یک مرحله جدید می شود. یکی از نمونه های آن پروژه کوکاکودوی سینکلر است. سینکلر بزرگترین مرکز تولید برق آبی در اکوادور می باشد. سینکلر که یک پروژه جنجال برانگیز بوده و با تمویل مالی چین ساخته شده است، با آزمون‌های داخلی و خارجی مواجه است. نستور اگیلارا، خبرنگار صدای آمریکا از اکوادور، در مورد گزارش تهیه کرده که شرح آن را از همکارم بشنوید.
در شهر کیوتو دکان آیسکریم فروشی ادگارزنکا که 80 سال قدامت دارد شاهد تحولات تاریخی زیادی بوده است، با شمول زمانی که برق در سالیان 1990 میلادی جیره‌بندی میشد.
فریزرهای ما باید دمای درستی برای حفظ آیسکریم میداشت. بناهن زمانی که به ما گفته شد که 2، 3، و 4 ساعت بدون برق خواهیم بود، برای ما یک شوک بود.
رای حل مشکل برق در اکوادور فابریکه تولید برق آبی کوکا کودر سینگلر بود که با کمک شرکت حکومتی سینهوا هایدروی کشور چین اعمال شد. زمانی که این مرکز با تمام ظرفیت فعالیت می کند، قادر است تا برای 1/3 اکوادور برق فراهم کند. ارزش این پروژه 2 میلیارد دلار بود که 1.7 میلیارد دلار آن از بانک صادرات و واردات چین به قرضه گرفته شد و این پروژه در سال 2016 افتتاح گردید و با جنجال‌های زیادی همراه بود.
چین به ما پول قرض داد و ما را مجبور کرد که شرکت را که آنها می‌خواستند به کار بگماریم. دولت نتوانست تصمیم بگیرد که کدام شرکت را با نازل‌ترین قیمت انتخاب کند.
نگرانی کنونی موجودیت هزاران درز در محل تقسیم آب و ثبت توربین های این مرکز جهت تولید برق می باشد.
بدترین کابوس برای یک انجینیر میخانیکی بروز درز در یک بخش است.
در پاسخ به پوشش مشکلات این پایگاه توسط مطبوعات، گلوبال تایمز رسانه حکومتی چین به نقل قول از مقامات سفارت چین در اکوادور ابراز داشت که این مشکلات توسط طرف سوم که یک اداره مستقل آزمایش امور است صورت گرفت که طبق آن این مشکلات بر فعالیت و امنیت این پایگاه تاثیر نمی‌گذارد و این مرکز در طول 50 سال عمر تخمینی خود مصون ارزیابی شده است. با اضافه مشکلات در امارت این مرکز، پروژه کوکاکودو سینگلر با تهدیدات محیط زیست نیز مواجه است. در سال 2020 فرسایش زمین در نزدیکی این مرکز باعث تخریب لوله‌های نفت محل و بخشی از شارا شد. کارولینا برنال، زمینشناس، این واکنش جدی فرسایش زمین را مرتبط با نوعیت رسیدگی به رسوب در محل توسط این مرکز تلقی می‌کند.
این محل است که با مشکلات روزافزون با دلیل تهدید افزایش رسوبات مواجه است. اتاق وسایل میخانیکی مکرر از ایراب میشه و ما باید لایروبی کرده و رسوبها را خارج سازیم.
باشندگان محل از عدم فواید اقتصادی این پایگاه برای باشندگان آن ناامیدند.
این پروژه تولید برق آبی باید باعث ترغیب سیاحت میشد و مردم بیشتری برای دیدن آن به اینجا میامدند، ولی این کار نشد.
در عوض اینکه پول به این منطقه جاری شود، با سازی این پایگاه با پول نیاز خواهد داشت و برای حفظ چراغ‌ها و فریزرها در آن کشور باید به فرسایش زمین نیز رسیدگی صورت گیرد. لینا روزبه، صدای آمریکا، واشنگتن.
چین غواړي د یو کمربند او یو لارې په نوښت سره د چټک اورګاډي یو لویه پټلۍ جوړه کړي چې د چین د جنوبي ولایت یونان څخه تر میکیونګ او سنگاپور هیواد پورې به ورسیږي. د دې کار موخه د هند سمندر ته په اسانۍ سره د چین رسیدل دي. که د دې پروژې کار په راتلونکي لسیزه کې پای ته ورسیږي، نو دا به بیجنګ د آسیا سویل ختیځ او ګاونډیو هیوادونو ته ورنږدې کړي. دا کار د تایلند لپاره هم ډیر مهم دی، خو ځنیو ته په دې هکله ډیرې پوښتنې هم راولاړې شوې دي.
د نږدې څلوېښت کلونو لپاره د سویلي تایلند څخه بنکاک ته د 12 ساعتونو سفر کولو وروسته به د چټک اورګاډي په جوړولو سره هر څه بدل شي.
که دا چټک اورګاډی جوړ شي، نو په یوه ورځ کې به بنکاک څخه په سویل کې زما کور ته او بیرته به بنکاک ته سفر کولی شم.
تایلند هم د هیواد په شمال ختیځ کې د لاوس تر سرحد نه د مالیزیا تر شماله پورې د چټک اورګاډي پلانونو باندې کار کوي. تایلند د چین لپاره د یو کمربند او یوې لارې د سوداګرۍ د نوښت یوه مهمه برخه ده چې په کې د چټک اورګاډي کرښه هم شامله ده، کوم چې د کونمینګ نه تر سنگاپور بندري ښار پورې غځیږي. د کلونو راهیسې لګښتونو ډېر جنجالونه راولاړ کړي دي. هغه دا چې څوک به پیسې ورکوي او څه ډول پټلۍ به ولري، خو بالاخره تایلند دا ټول په دوه برخو باندې وویشل. د 12 میلیارډ ډالرو په لګښت سره ټوله پروژه چې د تایلند مالیه ورکوونکو لخوا د چینایي سیستمونو او ټیکنالوژۍ په مرسته پلی کیږي، په پام کې لري چې تایلند د لاوس له لارې د چین سره وصل کړي او د 2029 کال په بشپړېدو سره به تایلند د لوی کمربند او یوې لارې په واسطه به د آسیا د پان ریل پټلۍ شبکې لخوا میانمار، ویتنام او کمبودیا به هم پکې شامل کړي. دا شبکه به په لومړي سر کې مسافرین او وروسته به بیا اموال انتقالوي. د تایلند د ملي شورا ځینې غړي که څه هم د فساد په اړه اندېښمن دي، وایي چې د چټک ریل ګاډي جوړول فقط د پیسو ضایع کېدل دي، ځکه د هغوی په وینا د تایلند حکومت د ترانسپورت د زیربنا جوړولو په شمول د بیلو لویو لارو کار هم پیل کړی دی.
په ټوله کې دا پروژه بې ځایه ده. دا د خلکو د اړتیاو سره مطابقت نه لري. موږ دا هر څه مخکې اورېدلي او وار له مخه په دې پوهیږو چې دا د یو څو قراردادیانو کار دی کوم چې دا پروژه یې تصویب کړې ده او اوس د هغوی په مخ مسکا ده. خو د دې ټولو باید تایلنډیان ورکوي. دا د هغوی د مالی پیسې دي چې په داسې یوې پروژې مصرفیږي چې ورته اړتیا نشته.
په لاوس کې څه باندې یو کال مخکې د چین لخوا د ریل پټلۍ جوړه شوې چې کونمینګ او لوتانیا مرکز ویناتانیا سره نښلوي. د بنکاک په پوهنتون کې د انجینرۍ د څانګې پروفیسور پراموال سوتیچا راوات پوښتي چې آیا د چین، لاوس او تایلند د ریل ګاډي پروژه به په ټاکلي وخت کې بشپړه شي، ځکه چې وارد مخه د تمویل او ډیزاین په اړه د اختلافاتو له کبله ځنډیدلې وه.
د دې پروژې پلان خورا پیچلی دی. د دې لوی پروژې کمزورتیا دا ده چې هر څوک خپل کار کوي او د خپلې اجنډا سره پر مخ ځي.
کله چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ګوانګی د 2022 کال په جولای کې له خپل تایلندي سیال سره وکتل، د چین په یوه بیان کې وویل شول چې دوی دواړو موافقه وکړه چې د پان آسیا ریل پټلۍ کار ګړندی کاندي.
موږ ټولو موافقه وکړه چې د چین، لاوس او تایلند ترمنځ دهلیزونه وصل کړو. د چین او لاوس د اورګاډي پټلۍ به په خطوګه پر مخ یوسو او په ورته وخت کې به د چین او تایلند د اورګاډي پټلۍ به په بریالۍ توګه جوړ کړو. نو موږ کولای شو چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې کړو.
په دا سال کې چې د ریل ګاډي د پروژې ګټې ممکن د مسافرونو لپاره زړه راښکونکې وي، خو دا روښانه نه ده چې کله به دا پروژه بشپړه شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ د یو کمربند یوې لارې د نوښت له طریقه چین د لویو بنسټیزو تاسیساتو لکه د اورګاډو، بندرونو او پلونو د جوړولو له لارې خپل نړیوال نفوذ پراخ کړی دی. خو د دې نوښت یوه بله کلیدي برخه د چینایي ژبې او ارزښتونو همدا ډول د کمونست ګوند نظریه خپرول دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وګورئ.
د هغه سدی چې په سویلي افریقا کې په کنفیوسیس انسټیټیوټ کې ننداري دی خل شوی، د په دې برازم کې د شپېتونه یو مرکز دی.
مونږ له چین سره د سوداګرۍ او هر ډول شیانو لپاره هي اړیکې لرو. دوی ژباړونکو ته اړتیا لري او مونږ په سویلي افریقا کې د ماندرین تدریس پیل کړی دی. دا په حقیقت کې په کال 2014 کې د نصاب برخه ګرځېدل ده. کله چې تاسو ماندرین ویلی شئ نو بیا ډیر فرصتونه موجود دي.
په افریقا کې دی ډول مرکزونو ته هر کله ویل کیږي او دا خو ده کوي. د کنفیوسیس لومړی انسټیټیوټ په 2003 کال کې د چین د پوهنې د وزارت په مرسته په جنوبي کوریا کې پرانستل شو. چین وای چې دغه انسټیټیوټ مخه د چینی ژبې او کلچر وته ده، خو امریکا او برتانیې وای چې دغه مرکزونه پروپاګاندا خپروي. په 2006 کال کې متحده ایالاتو په واشنگټن کې مشته کنفیوسیس انسټیټیوټ مرکز د بهرني ماموریت په توګه وټاکو. په متحده ایالاتو کې د سلو نه ډیر مرکزونه تړل شوې دي. د سویډن، فنلند، ناروې، بلجیم او ډنمارک په ګډون اروپאי هیوادونو په ورسته وکلونه کې په پوهنتونونو کې د کنفیوسیس سیس انسټیټیوټونه تړلې دي. چین وای چې په 2022 لسیزه کې په 1950 هوادونو او سیمو کې د کنفیوسیس مرکزونه جوړ کړی دي. چین تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1500 دغه مرکزونه لري. دغه مرکزونه په سیمه ایزو پوهنتونونو او په چین کې د تړلې پوهنتونونو سره یو ځای کار کوي.
ټول پانتونونه نږدې ټول پانتونونه د چین حکومت لخوا تمویل شوی. نو که تاسو نه غواړئ د چین له حکومت سره څه وکړي، نو تاسو د چین له پانتونونو سره همکاري نشئ کولای.
لرنزینګ چې د لویدیس کې په پوهنتون کې د کنفیوسیس انسټیټیوټ همکار رئیس دی، د دې موسسو په اړه د لویدیس انتقادونو ته اشاره کوي. د لویدیس کې پوهنتون د نړیوالو اړیکو رئیس امیش باوا وایي چې هغه ته خبرداري ورکړل شوې ده.
پورپا کې د همکاران درو چې د دوی کنفیوسیس مرکزونه یې تړلې دي، هغوی موږ ته خبرداري راکړي چې دې ته پام وکړي چې دا شی د جاسوسي وي.
زنی اکیډمیک خبرداري ورکوي چې دا مرکزونه د بیان په ازادۍ کې مداخله کوي، ځکه په زینو پوهنځیو کې په چین د انتقاد نه ډډه کیږي. کوبس وینسټیدن په جنوبی افریقا کې د چین کارپوه دی.
د چین حکومت خپل پیغام په خبرولو کې خورا متحد او فعال دی، په ځانګړې توګه د تایوان او تبت په څیر مسالو په اړه. نو زه دا وینم چې دوی څنګه خپل دا پیغام رسوي. د مثال په توګه که چیرې یو پوهنتون د تبت استازي ته بلنه ورکړي، نو د چین حکومت به ورسره مخالفت ښودلو، خو اوس ممکن د کنفیوسیس انسټیټیوټ به پرې هم فشار راوړي.
لرنزینګ وای چې اندېښنې بے بنسټ دي.
کله چې موږ د کنفیوسیس انسټیټیوټ ولرو، نو هلته به موږ یو ځایي رئیس ولرو او ځایي رئیس به په ټول نصاب او فعالیتونو کنټرول ولري. نو موږ ټول قوانین او مقررات پلي کوو. سیمه ایز پوهنتون او زموږ نصاب د ځایي پوهنځیو لخوا په کلکه څیړل کیږي.
د 2022 کال په نومبر کې د کنفیوسیس انسټیټیوټ د سویلي افریقا په کیپ ټاون کې پرانستل شو. دا په هیواد کې شپږم انسټیټیوټ دی. باوا وای د چینای انسټیټیوټونو په اړه لویدیز اندېښنې ضروری نه ده چې د لویدیز کې په پوهنتون کې هم پلی شي.
موږ د خپلو شراکتونو په اړه پوهیو او د هر څه په شان موږ محتاط یو. موږ له خلکو سره ملګرتیا نه کوو چې زموږ ارزښتونه نه شریکوي.
په سویلي افریقا کې زیات شمېر خلک د بیجینګ سره د خپل تاریخ لوجې د چین د تعلیمي مرکزونو هرکلی کوي. چین د استعمار او سپین پوستو د واکمنۍ په ضد د تور پوستو د ازادۍ د غورځنګونو ملاتړ کړو.
د کنفیوسیس انسټیټیوټ ملګرتیا د چینایي پوهنتونونو سره یو ځای دی او دا د حکومت پروګرام دی چې خلک د پالیسۍ په اړه د خبرو وړتیا ولري، خلک د ملګرتیا او کلتور په اړه خبرې وکړي او د دې ستاینه وکړي. په سویلي افریقا کې موږ پوهیږو چې دا واقعا ډیر مهم دی. په ټوله نړۍ کې په تاریخي توګه چینایان تل ډیر مظلومان پاتې شوي دي.
د بیجینګ تعلیمي پروګرامونه په بهر کې د چین د حکومت سره په ګډه کار کوي. خود یو کمربند او یوې لارې نوښت په 2013 کال کې د پانګونې او د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو لپاره د چین او نورو هیوادونو ترمنځ د زمکي او سمندر لپاره اقتصادي او سوداګریزي لارې ته وده ورکوي. د چین د پوهنی وزارت خونه او روزنه د یو کمربند او یوې لارې د نوښت لپاره اړینه بولی. د خونه او روزنه پروګرامونه لکه د کنفیوسیس انسټیټیوټ، بورسونه، د تبادلې پروګرامونه او حرفوي زده کړې د استعدادونو په وده کې مرسته کوي او کلتوري تبادلې ته وده ورکوي او د غټول د یو کمربند او یوې لارې نوښت اساسي برخې دي. په افریقا کې تعلیمي پروګرامونه یوازې زده کوونکو ته محدود نه دي. تیر کال د شپږو افریقایي هیوادونو سیاستوالو په تنزانیا کې د سلويختو ملیونو ډالرو د ارزښت د بشرتابه په اکیډمۍ کې ګډون وکړ. دا دغه اکیډمی بیجینګ پرانستیوه او مخه د افریقایي سیاستوالو روزنه ده. د چارو ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې دا ډول تعلیمي پروګرامونه به د چین کمیونیستي ایدیالوجۍ ته وده ورکړي. نور بیا وایي چې هر څوک دا اندېښنه نه لري.
د افریقایي زده کوونکو لپاره په نړیوال سیویل کې دومره سیاسي مسأله نه ده لکه څومره چې دا په نړیوال شمال کې ده.
ځینې هیوادونه خبرداري ورکوي چې د چین تعلیمي نوښتونه دیموکراتیکو ارزښتونو ته ګواښ دی، خو بیا نور هیوادونه د بیجینګ سره تعلیمي مشارکت ته د یو فرصت په سترګه ګوري چې غواړي د چین د یو کمربند او یوې لارې د پروژې نه ګټه پورته کړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اضافه تر از 5 سال قبل عراق پیروزی خود را بر گروه دولت اسلامی یا داعش اعلام کرد، اما تا کنون از پیامدهای ناگوار جنگ در این کشور رنج می برد. حکومت عراق اعلام کرده است که نیاز به ساختن 12,000 مکتب جدید دارد و چشم براه کمک دیگر کشورها به شمول چین می باشد. با وجودی که در معامله با چین برای ساختن مکاتب ناباوری های وجود دارد، عراقی ها مشتاقند تا مکاتب جدید داشته باشند.
در شهر موصل عراق مکتب غاسیانه نمونه‌ای از مکاتب است که از اثر جنگ در این شهر ویران شده است. در اینجا فقط از مکتب ویرانه بجا مانده است، مکتبی که در آن نسل ها در این شهر شمال شرق عراق درس خواندند.
چند ذکریات حلوه بیه بس.
من از مکتب خود خاطرات خوش دارم، اما متاسفانه مکتب ما در جنگ در موصل ویران شد.
جنگ عراق و شکست گروه دولت اسلامی در این کشور باعث از بین رفتن تشکیلات عراق با شمول مکاتب شده است. حکومت به طور تخمینی نیاز به حدود 12,000 مکتب در سراسر کشور دارد. اخیرا دو شرکت چینی مسئولیت ساختن 8,000 مکتب را به دوش گرفته است. این پروژه برای مدت 8 سال در نظر گرفته شده است و در مرحله ابتدایی حدود 1,000 مکتب ساخته می شود که کار را ادامه دارد. عبدالله عبدالله یکی از شاگردان از خبر ساختن مکاتب استقبال می کند.
والله من کثرت طلبه.
وقتی در یک صنف تعداد ما بسیار زیاد است، سر و صدا زیاد است و برای ما ناممکن است در فضای آرام درس یاد بگیریم.
اما برخی از عراقی ها نگران هستند که با برنامه‌ریزی مالی غیر اصولی مکاتب کمتر معیاری خواهند بود. دلاور علاءالدین وزیر سابق تحصیلات عالی کردستان عراق مسئله چین را قراردادها را پیش می‌برد چنین توضیح داد.
آنها شماری از قراردادهای عراقی را با پول کمتر استخدام کردند. عراقی ها این قراردادها را از دست دادند و تمویل آن به عنوان قرضه نبود و از طریق فروش نفت پرداخت می شد.
برخی از این قراردادها به خاطر موجودیت افراد میانجی با خطر از بین رفتن مواجه است.
در صورتی که این مسئله مطرح باشد، به این معنی است که پول کمتر برای ساختن مکاتب به مصرف می‌رسد و وقتی پول کمتر باشد، کیفیت مکاتب خوب نخواهد بود. هرگاه در پروژه افراد بیشتری داخل باشند که وضعیت فعلی عراق چنین است، در آن صورت احتمال فساد است.
صدای آمریکا با سفارت چین در بغداد و شرکت برقی چینی که پروژه فعال در عراق دارد تماس گرفت، اما پاسخ دریافت نکرده است. در کنار چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای بازسازی سیستم آموزشی در عراق نیز کمک میکنند، اما ایالات متحده با کاهش حضور خود در عراق اکنون فرصت حضور را برای بیجینگ فراهم ساخته است که طی سالهای اخیر بیشتر شده است. چین در بخش ساختن بند آب، پایگاه‌های برق، حتی ایجاد شهرک ساینس جزء توافق پروژه استخراج تیل پیش قدم شده است. در اربیل کردستان دانشگاه صلاح الدین دیپارتمنت تدریس زبان چینی را در سال 2019 افتتاح کرد. استادان چینی برای تدریس زبان مندرین یا چینی در این دانشگاه آمدند. رایان مصطفی قدیر شاگرد این مرکز است. او می‌خواهد در حمایت از حضور فزاینده چین در بخش تکنولوژی فرصت تجارتی به دست آورد. برخی عراقی‌ها از برنامه‌های تدریس زبان انگلیسی و ساختن مکاتب کشور چین که برای احیای عراق است استقبال می‌کنند. برای فهد عبدالسلام دانش آموز پیشین مطرح نیست که چه کشور عراق را کمک میکرد، اما میخواهد که مکاتب بار دیگر به مرکز آموزشی مبدل گردند. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
علاوه بر تطبیق برنامه زیربنایی یک کمربند یک راه، کشور چین اخیراً تلاش‌های سیاسی برای ظاهراً حل منازعات بزرگ جهانی را نیز آغاز کرده است. ایران و عربستان سعودی به تاریخ 10 ماه مارس توافق کردند تا روابط دیپلماتیکشان را پس از سالها تنش از سر بگیرند و سفارت‌های خود را در دو کشور بازگشایی کنند. این توافق در بیجینگ پایتخت چین صورت گرفت و این توافق نشان دهنده یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای چین تلقی شده، زیرا کشورهای خلیج فارس تصور میکنند که ایالات متحده به آرامی از شرق میانه خارج می شود. در عین حال چین میانجیگری برای خاتمه دادن به جنگ روسیه در اوکراین را نیز پیشنهاد کرده است. چین در اواسط ماه فوریه طرح 12 ماده‌ای برای پایان جنگ در اوکراین را پیشنهاد کرد که شامل دعوت به گفتگو و احترام به تمامیت ارضی همه کشورها می شود. ولی ایالات متحده گفته است که چین را قادر به میانجیگری بی‌طرفانه در قضیه اوکراین تلقی نمی کند.
با مسکو کې د چین رهبر شی جین پینګ ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا په لوړه کچه تشریفاتي هرکلی او کوربتوب وشو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دائمي غړو په توګه چین او روسیه به د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي چې اصلي نورمونه د نړیوالو اړیکو پر بنسټ او د ملګرو ملتونو د اصولو او چارتر مطابق خوندي وساتي.
شي په اوکراین کې د یو ډیپلوماتیک حل رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او پوتین یې ملاتړ وکړ.
زمونږ په باور د چین د سولې پلان د روسیې د تګلارې سره ډېر مطابقت لري او کېدای شي د یو سوله ییز حل رامنځته کېدو بنسټ جوړ کړي چې هر کله لویدیز او کیپر ته آمده شي، خو موږ د هغوی له اړخه داسې یو څه نه وینو.
سپینې ماڼۍ د پوتین دا ادعا رد کړه.
موږ د هغوی د خبرو عمل نه دی لیدلی. دوی ژمنه کوي چې موږ ته هیله بکی چې دا جګړه به ډیر ژر یو وخت ختمه شي.
د پوتین او شی تر لیدنې مخکې امریکا د چین د اوربان په پلان انتقاد کړی او ویل یې په دې کار به په اوکراین کې د روسیې پرمختګ تقویه کړي. او داسې معلومیږي چې د پوتین او شی په لیدنه کې د اوربان د مذاکراتو دپاره کوم وړاندیز هم مطرح نه شو. جان کربی ویل امریکا به یوازې هغه وخت د بیجنګ په منځګړیتوب د مذاکراتو ملاتړ وکړي چې که جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي په دې ډاډمن شي چې مطلق د سولې سبب کیږي. د اوکراین د جمهور رئیس په نظر د پوتین لخوا د نیول شوو سیمو په سر ورسره معامله نه کوي.
فکر نه کوم روسیا دا ډول شرایط ومني. هغوی د مخه داسې یو څه رد کړي چې دوی ته پکې ګټه نه وي، خو د مذاکراتو پیل دې پرې وشي.
زلینسکي د سېشنبې په ورځ د جاپان د صدر اعظم فومیو کیشیدا سره ولیدل. دا په لویدیځ اتحاد کې وروستی رهبر دی چې کیف ته په ناڅاپي سفر ورغلی.
د جاپان قوت په آسیا کې د هغوی مشرتابه ته چې د سولې او اصولو پر بنسټ د نړیوالو قواعدو مدافع دي او اوه ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د ریاستي مسؤلیتونو ته په کتو سره زموږ نننۍ خبرې په نړیواله سطحه حقیقي پایلې لرلی شي.
د پوتین سره تر لیدنې وروسته ممکن د شی او زلینسکي ترمنځ خبرې هم وشي، خو دا خبره تر اوسه نه ده تایید شوې.
همزمان با تلاش‌های چین برای گسترش نفوذش در جهان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران استرالیا و بریتانیا اعلام کردند که استرالیا به خاطر عصری‌سازی نیروی بحری خود، تحت البحری‌های تهاجمی مجهز با انرژی اتمی را از ایالات متحده خریداری خواهد کرد. فروش این کشتی های جنگی با استرالیا در حال صورت می گیرد که نگرانی ها در مورد افزایش نفوذ چین در منطقه هند و اقیانوس آرام نیز بیشتر شده است. حکومت چین در واکنش به این اقدام واشنگتن را به اتخاذ اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که روز دوشنبه در ایالت کالیفرنیا صحبت میکرد گفت تصمیم مبنی بر شریک ساختن تکنولوژی حساس هسته‌ای ایالات متحده با استرالیا یک موضوع مهم و ضروری میباشد.
در حالی که ما در نقطه عطف تاریخ قرار داریم که در آن تلاش برای تقویت سیاست بازدارندگی و ترویج ثبات بر دورنمای صلح برای دهه‌های آینده تاثیر تاثیرگذار خواهد بود، ایالات متحده نمیتواند یک شریک بهتر از استرالیا در منطقه و اقیانوس آرام داشته باشد که بخش زیادی از آینده مشترک ما در آن منطقه ریشه خواهد داشت. با ایجاد این مشارکت جدید بار دیگر نشان می‌دهیم که چگونه دموکراسی ها میتوانند امنیت و رفاه ما را تامین کنند و نه تنها برای ما بلکه برای همه جهان.
بر اساس یک توافق جدید که آکوس نامیده می شود، تحت البحری های امریکایی و بریتانیایی مجهز با انرژی اتمی سر از سال 2027 در آبهای استرالیا رفت و آمد خواهند کرد. در اوایل سالهای 2030 استرالیا حداقل 3 و حتی 5 تحت البحری امریکایی را خریداری خواهد کرد. این کشتی های جنگی توانمندی حمله و هدف قرار دادن دیگر تحت البحری ها را خواهد داشت. در عین حال هر سه کشور کار ساخت یک تحت البحری تهاجمی مجهز با تسلیحات هسته‌ای را آغاز خواهند کرد. یک پروژه‌ای که ممکن 2 دهه طول بکشد. رئیس جمهور بایدن تاکید کرد کشتی هایی را که استرالیا خریداری می کند با تسلیحات هسته‌ای مجهز نخواهد بود، بلکه تنها مواد سوخت خود را از انرژی هسته‌ای مهیا خواهد کرد. ارزش قرارداد فروش این تحت البحری ها به 150 میلیارد دلار آمریکایی می رسد و انتونی آلبانیس صدر اعظم استرالیا می گوید که این قرارداد زمینه اشتغال بیشتر را به وجود خواهد آورد و نوآوری و تحقیق را تقویت خواهد بخشید.
توافقنامه آکس را که اینجا در سان دیگو تایید می کنیم بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ نظام دفاعی استرالیا می باشد که موجب تقویت امنیت ملی استرالیا و ثبات در منطقه می شود.
در عین حال ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا اعلام کرد که به خاطر رسیدگی به تهدیدهای رو به افزایش در جهان، کشورش میزان مصارف نظامی خود را به 2.5 درصد تولید ناخالص ملی افزایش خواهد داد.
در جریان 18 ماه گذشته آزمون‌هایی که با آن روبرو بودیم تنها رشد داشته است. تهاجم غیرقانونی روسیه بر اوکراین، رفتار پرخاشگرانه چین، رفتار بی‌ثبات کننده ایران و کره شمالی، همه این تهدیدها جهان را در معرض خطر بی‌نظمی و انقسام قرار داده است. با در نظر داشت این واقعیت جدید، بیشتر از پیش مهم است که مقاومت کشورهای خود را تقویت ببخشیم.
حکومت چین این مشارکت را مورد انتقاد قرار داده و واشنگتن را به تحریک کردن رقابت و رویارویی متهم می کند.
این یک مفکوره عنعنوی جنگ سرد است که فقط باعث تحریک رقابت تسلیحاتی می شود، نظام جلوگیری از تکثیر تسلیحات هسته‌ای را در جهان آسیب می رساند و صلح و ثبات منطقه را خدشه‌دار می سازد.
ولی تحلیلگران می گویند که پرخاشگری های چین در منطقه هند و اقیانوس آرام زمینه را برای این مشارکت جدید مهیا کرد.
این اقدام برخلاف این که گویا ما چین را تحریک می کنیم، در واقع در پاسخ به گسترش نظامی چین صورت گرفته است.
رئیس جمهور بایدن در جریان دیدار با صدر اعظم استرالیا رقابت با چین را کم اهمیت جلوه داد. رهبران ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا با نشر یک اعلامیه مشترک همچنان گفتند که کشورهایشان به خاطر تأمین صلح، ثبات و رفاه در جهان به شمول منطقه هند و اقیانوس آرام دهها با هم کار کرده اند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن. ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده میتوانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
په دې خبري ټولګه کې نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت د بشری حقوقو څار سازمان وایي چې رهبران د قوانینو په پلي کولو کې پاتې راغلي او د بشری حقوقو وضعیت په خرابېدو ده. راپور کې اسرائیل په جنگي جرمونو تورن شوی ده. پر روسیانو د لویدیز پر لپسې بریدونه امریکا په یو لړ تازه راکټي بریدونه کې په یمن کې د روسیانو د رادار سیستمونو په نخښه کړي. روسیانو هم پر کښتیو راکټونه ورولي. او په غزنی کې د لاسي صنایعو سوړ بازار غزنی کې مو هغه یو ځنې کارخانه ته بیایو چې د څرمنو خالبسه جوړوي. مسؤلین د بیروزګارۍ نه سر ټکوي.
السلام علیکم خراغلاست نن شنبه د جنوري د میاشتې 14مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه زه احمد شکیبم. په دې خبرونه کې زما همکار برخنا عمر خیل د هوسیانو پر ضد د امریکا د راکټي برید په اړه تازه معلومات راکوي او په اسلام آباد کې د خپل خبريال خدای نور ناصر سره د تورخم دروازې د تړل کېدو او د کډوالو پر موضوع بحث لرو. له دوه څخه په مننه لمړی ځو افغانستان ته. د متحدو ایالاتونو د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال طالبان ترهګر وبلل او ادعا وکړه چې طالبان د القاعده په شمول د ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. دا غاېدا ده چې طالبان یې نه مني. مایکل مکال په یو استماع غونډه کې ویلي چې د ولسمشر بایدن حکومت نه یوازې د طالبانو د ناوړه کړنو د مخنه دني ولې بلکې هغوی لا پسې زړه ور کړی دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس وست هم له افغانستان نه د غوښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره د پلانونو د نوي کېدو خبره کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د جنوري په 14مه استماع غونډه کې په افغانستان کې د ترهګر ډل د شتون په اړه د اندېښنو ترڅنګ طالبان ترهګر یاد کړل. ښاغلی مکال وایي د امریکا د حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته.
د اوسني حکومت د ناکامو پالیسیو له کبله ورځ تر بلې د افغانستان وضعیت خرابېږي. که څه هم وغواړي چې له لیست څخه وایستل شي خو طالبان ترهګر دي، د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
ښاغلی مکال ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې 1 میلیارد ډالر پوځي تجهیزات پلوري چې د مکال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبان حکومت د امریکا د ساجرګي د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال څرګندون ته خبرګون نه دی خوله خو تل دا ډول اداوی رد کړی دی. د افغانستان په د امریکا ځنګړي اسد ټوماس وست د کانګرس په غونډه کې د امریکا د ساجرګي د غړو د اندېښنو په جواب کې ویل دوی د افغانستان د غوښونو د بیا پورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره د ترهګري ضد ورتیاوي لسره تنظیم کړی دی. وست ادعا وکړه چې طالبانو د القاعده مشر ایمن زواهید په پناه ورکولو سره لخپلو مکلفیتونو سرغړونه کړي.
ستونزه د هغوی یعنی طالبانو د امنیتي تعهداتو نقص و مونږ له هغه وخت راهیسه ارزو چې طالبانو د القاعده په تړاو د خپلو امنیتي تعهداتو د پوره کولو لپاره هڅه کړې دي. هغه څه چې مونږ یې اندېښمن کړیو د داعش ډلې د خراسان څنګه د ترهګري ډلې ولټیا او اهداف دي.
یو شمیر شنون کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو د شتون په اړه بیل نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ سره د نړۍ د اړیکو خاصه علاقمندي نشته. هغه څه چې دلته یو لاتروس هم د روابطو یو ضرورت ایجادوي، هغه دغه د ترهګرو او دغه د ترهګریزو فعالیتونو ویره.
خو یو شمیر نور شنون کې د امریکا او طالبانو اړیکو ته خوشبین دي.
ظاهر باندې موږ تاسو ګورئ دا اړیکې ډېرې ترنګړې دي او دلته په حساب اسنه روابط وجود نه لري او غوښونه او دا هم دي، مګر په خفا کې موږ تاسو ګورو هدې ترمنځ اړیکې شته دي، د استازي په کابل کې شته دي، د سفارت غړي هلته موجود دي. په عین حال کې موږ تاسو ګورو د سره نه تر هاشي د په ظاهر د سابخ ملون شته ان جوګان ته ورکول کېږي، پر علاوه د نورې پیسې هم اسلامي امارات سمرسته کیږي.
په دې استمایي غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت سربیره د بشري وضعیت په اړه هم اندېښنه وښودل شوه. په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای امریکا به تر هغه د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د حقوقو د درناوي په برخه کې ژور او مانادار بدلون نوي راغلی. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي چې نړۍ کې رهبران د قوانینو په پلي کولو کې پاتې راغلي او لدې کابل د بشری حقوقو وضعیت مخ په خرابې دوده. د افغانستان په برخه کې راپور کې راغلي چې طالبانو د بشری حقوقو په ځنګړي ډول د خځو او نجونو د حقوقو په اړه خپل ځپون کې اقدامات ګړندې کړي دي. طالبانو تر اوسه د راپور د مندونو په اکله خبرګون نه دی خوله.
د بشری حقوقو د څار سازمان د پنځشنبه په ورځ په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې د بشری وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د خځو او نجونو د حقوقو غوښتنو ته په ډیر زور زیاتی ځواب ورکړی دی. د دغه سازمان د افغانستان د چارو یو څیړونکي فرشته عباسی وایي اړتیا ده چې د افغانانو سره بشری مرستو چمتو کوونکي هیوادونه پر طالبانو فشار راوړي تر څو دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي. د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو له خوا د نړیوالو موسسو سره د خځو پر کار کولو او په نورو دندو باندې بندیز ډیری افغان میرمنې د خپل معیشت د ترلاسه کولو څخه بی برخې کړې دي.
طالبانو د پارکونو په ګډون ډیرو عامه ځایونو ته د خځو پر ورتګ بندیز لګولې دی. په داسې حال کې چې د کور څخه د وتلو په وخت کې د محرم د درلودلو شرط د خځو د تګ راتګ ازادي خورا محدوده کړې ده.
راپور وایي طالبانو په یو شمیر مواردو کې خځې او د هغوی د کورنۍ غړي په زندانونو کې شکنجه کړې دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نه مراعات په تور د طالبانو لخوا د یو شمیر میرمنو او نجونو پر نیولو هم اندېښنه څرګنده کړې وه.
On Afghanistan, the UN mission Afghanistan.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت نن د حاکمو چارواکو لخوا د حجاب د فرمان د نه رعایت په تور په دې وروستیو کې د یو شمیر نجونو او میرمنو د خپل سر نیولو په اړه ژور اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې د دغو نیونو او ناوړه چلند په اړه څېړنې کوي او دا موضوع به له حاکمو چارواکو سره شریک کړي.
د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د څار سازمان وروستي راپور ته لا غبرګون نه دی ښودلی. خو دغه حکومت ویان زبی الله مجاهد د بد حجابۍ په تور په کابل او دایکنډي کې د ښځو د نیولو په اړه د یونما راپور رد کړی او هغه یې پروپاګند بللی دی. مجاهد د ایکسپرت ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د ښځو په اړه د یونما اندېښنه بې ځایه ده. افغان میرمنې په خپل حجاب مراتبي زور زیاتی ته اړتیا نه لري او د امر بالمعروف لخوا هم له چا سره زور زیاتی نه دی شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2023 کال په نړیوال راپور کې د نږدې سلو هیوادونو د بشری حقوقو وضعیت ارزولی. په داسې حال کې چې په اوکراین او غزه کې ستري جګړې روانې دي، د بشری حقوقو د څار سازمان په کلنی راپور کې ویل شوی چې 2023 کال د بشری حقوقو د نقص له پلوه یو ستونزمن کال و چې پراخې بشری ځورونې پکې ثبت شوې دي.
حماس په ښکاره توګه د اکتوبر په ومه نیټه د قانون له مخې د مکلفیتونو په پلي کولو کې پاتې راغلي او په ورته برخه کې مونږ د اسرایل او د اردو ناکامي هم ګورو. مونږ ولیدل چې اسرایل غزې تړان کې تاسو په قصدي ډول د اوبو سون موادو او برېښنا لاره بنده کړې ده او د بشري مرستو پر رسولو باندې محدودیتونه لګولې وو. دا په ښکاره توګه د ډلې زی سزا یو بیلګه ده.
په راپور کې همدارنګه په سودان، میانمار، د افریقا د ساحل په سیمه، رواندا، چین او هند کې هم د بشري حقوقو د نقص مواردو ته اشاره شوې ده. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار یو ځل بیا د شنبه په سهار د سوداګریزو توکو د انتقال پر مخ تړل شوې ده. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی ویلمی په خبرولو سره لیکلی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ریچارډ ورما پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغان کډوالو په اړه د اړوندو چارواکو سره غږیدل ده. د دوړو موضوعګانو په باب د خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې د امداوس د اسلام آباد نه پروګرام سره ملګری شوه. ناصر صاحب سلامونه، د تورخم دروازه ولې بیا تړل شوې؟
سلامونه او ډیره زیاته مننه. له تیرو څو میاشتو راهیسې چې پاکستان د وان ډاکومنټري رژیم اعلان کړی دی چې لمخې به د پاکستانی چارواکو په خبره هیڅ یو افغان یا هیڅ یو د بهرنۍ وګړي پاکستان ته بیل پاسپورت بیل ویزه رانسي لامه غرايسي په ډیورنت کرښه باندې نه واځي په تورخم کې بلکې حالت په چمن کې هم د چمن او سپین بول دکتر منس دوستي دروازه باندې هم دغه ډول پیش کیږي د تیرو څو میاشتو راهیسي بیا بیا دغه دروازې تړل شوی دي بیرته خلاصې شوی دي ځینې سرچینې تاسو ول چې نن سهار خو ځینې سرچینو ماته ول چې د دروازه آن بیګا لشپې راځي تل څه ویل او تر هغه وروسته وايي پاکستانی چارواکو وتړل چې نه بلکې پاکستانی چارواکو تر هغه وروسته وتړل چې دوی له افغان کانټینر چلوونکو موټر چلوونکو لاغوي څخه د ویزو او پاسپورتونو غوښتنه وکړه بلکې د ویزو غوښتنه وکړه وایي تر هغه وروسته بیا د طالب د افغانستان غاړي هم دغه دروازه بند کړه او هغه هم بیا له پاکستانی موټر چلوونکو څخه کانټینر چلوونکو څخه ورته د ویزو غوښتنه وکړه چې ګواکې باید هغه هم افغانستان ته ویزو باندې راسي نو دغه شخړه لتیرو څو میاشتو راځي ځکه دوام لري چې د پاکستانی حکومت دغه پریکړه ده چې دوی وایي دوی به هیڅ یو بهرنۍ وګړي پاکستان ته بي ویزه او بي پاسپورت را پری نشي او دلته باید هم چې په همدې مسله باندې هلته په چمن کې لتیرو دونیمو شاوخوا دونیمو میاشتو راځي ځای وګړو تجارانو او چې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ورسره دی هلته په سلګونه او ان په زرګونه انسانان لا هم په احتجاج دي او هغه هم همدا غوښتنه کوي چې باید دغه په دغه دروازه باندې تګ راتګ
دا یوازې افغان چلوونکي نه دي چې ویزه نه لري بلکې دا غاړه نم چې پاکستانی چلوونکي راځي هغه هم ممکن ویزه او پاسپورت ونه لري په هر صورت
دا لڅو رئیس هم دا سکه ده چې دواړو غاړو په چمن کې هم په تورخم کې هم د افغانستان غاړي په تذکره باندې او د پاکستان غاړي په پاکستاني پیژند باندې تګ را تک کېده اوس دا یو غړي وایي چې باید دغه سی بیرته دغه تګ را تک دوام ولري خو پاکستان وایي چې نه دوی به اوس
ویزو باندې نه دا دوارخیز ستونزې دره شو بل مسلې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال په اسلام آباد کې د چا سره کتلی او د خبرو پایلې څه دي
که څه هم د دې سفر په حق له پاکستان غاړه تر اوسه پورې لا هم څه نشته خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پرون د خبر پاڼه خبر کړي حال دا چې د سفر بشپړ شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ریچارډ ورما وایي چې د پلاوی مشرک ولا او د سفر د اسرائیلو پایل کړي وو بیا اردن عراق او بیا هم پاکستان ته راغلي کو پاکستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د پاکستاني چارواکو سره په دواړخیز واړی کو سره سره د هغه افغانانو پر ژوند باندې هم خبرې وکړې دا غوی په بیا میشتېدو باندې هم دا غوی د پاکستان څخه امریکا ته پېښلو کې هم په دې باندې هم خبرې وکړې ځکه چې دلته په سلګونو اوان په زرګونو دغه سی افغانان شته چې هغه دلته د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته منتظر دي چې باید حالت لارسي خو لدی هغه اړې دلته همدومره نور افغانان دي چې دا غوی هیڅ برخلیک نه دی معلوم هغه یوازې د افغانستان راغلي دي په پاکستان کې میشتي او دا غوي هیڅ راتلونکي معلوم نه دی هغه هم لګړ وستون سره مخه وختي
ډیره زیات مننه کوم ناصر صاحب له معلوماتو مو شپه بخیر
تاسو نه مننه
د افغانستان یو پخوانی چارواکی وایي طالبان د پاکستان د مذهبي سیاستوالو سره پخوانی اړیکې لري چې نن یې هم پالي د جمهوریت دورې پخوانی امنیتی او سیاسي چارواکي محمد معصوم ستانګزي د امریکا غاک سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې په سیمه کې نامني د افغانستان پر ضد د پاکستان د تیرو لسیزو ناکامه سیاستونه دي چې تونلارې نیابتي ګروپونه وروزل او نن یې خپل هواد ته خطر پېښ کړی دی
پاکستان خلک الحمدلله ټول مسلمانان دي او په اسلام ته ډېر عمیق هم احترام لري او مېن دي ور باندې او لدې احساسات د افغانانو نه متاسفانه د ډېرو خلکو غلطه ګټې سره پورته کړې دي او د همغه غلط سیاست سے ترتروسه پورې د پاکستان حکومت لوبولې ده دغه تاثیر هم ده چې نن پښت خپل هغه واقع باندې ګوري چې هغه د افراطی مذهبي ډلو په تخویه کې د خپل ځان یعنی د افغانستان کې د نفوذ او پاکستان او هند سره د مخابلې په خاطر باندې دا یو غټ استراتیژیک پالیسی و چې دوی ترنه نو پروګرام پورې دا تعقیبوله ولی په دې باندې نه پوهېدل چې کله یې قبایلی سیمو کې هلته د قومي مشران او مشران د ټول تقریبا 4000 تر 5000 نفر په دې تیرو شلو کلو کې وو چې رسول الله دغه ځای د مختلفو مذهبي ډلو ته ورکړل شو هغه په دې کې د طبي خبره یا خبره ده چې افغانان د مجبوریتونو په ډیر خلک استفاده وکړي
خو هر افغان به هر صورت سره د خپل وطن سره بیا یو خاصه مینه لري او کله چې قدرت ته ورسیږي بیا پوهیږي چې اوخ د بحران څومره ده. یو ورځ به د وسیلې په توګه استعمالیږي، اما سبا کله چې حاکمیت ته راسي بیا پوهیږي چې د منطقې هیوادونه او نړیوال د دوی په مقابل کې څه نو عکس العمل لري. نو مهمه خبره دا ده چې خپلې ګټې کوونه سو ساتلی او خپل داخل کې سره یو جور جالفت او یو پایدار نظام ته سره توافق ته ونه رسیدو، معنا دا ده دا کشالی به دوام لري. د در راتګ په واضح توګه دا ښیز، یعنی مولانا فضل الرحمن لبخانه له طالبانو حمایت کړی ده، له دوی سره همدردي درلودله.
ستاسو په باور د طالبانو په حاکمیت کې څه شی د دې سبب شو چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان دومره قوت خپل وخی؟
اوله خبره خو دا ده چې پاکستان د خپل استخباراتي ادارې نه پوښتنه وکړي چې دا ډلې چې جوړولې په هغه وخت کې ولې دا فکر ونه کړ، او د ټول مختلفو وختو کې که تاسې د نړیوالو څېړونکو ارزیابیګانې راپورونه ګزارشونه دا ټول وګورئ، په دې چې کې ډېر واضح کېږي چې دا ډلې ټولې سره رامنځته شوې دي اساسي بنیاد یې په هماغه ځای کې نو پاکستان کې جوړې شوې دي، په امر کې کې لوی شوې دي او بل اخر په یو مشکل باندې سره بدل شوې دي. تا باندې دي چې د تاسو په پیاد وسې چې په 2001 کال کې د مختلفو ډلو سره یو ځای شولې او دا هم د استخباراتو یو پلان دی، خو د استخباراتو یو پلان چې به سره یو ځای کړل او بل اخر هدف هم دا وسې په افغانستان کې د خارجي قوتونو سره و جنګيږي، او په عین زمان کې دوی د ته وخت سره طالبانو نه بیعت وکړي او د دوی په مابین کې یو ټینګ رابطه سره ایجاد شي. نو دا رابطه د نن ورځې نه ده، دا رابطه له هغه ورځو نه را پیدا شوې ده او دا شرایط د دې لپاره سره برابر شوې دي چې دا راسي. تا باندې طالبانو په بیرته راتګ سره د هغه اړیکو چې له پخوا نه دوی درلودلې د هغه د پاللو پر بنسټ، او له بلې خوا نه د طالبانو کامیابي د دې مختلفو افراطي ډلو لپاره یو مشوق باندې هم بدل شو.
اوس د مشکلاتو د حل لپاره خصوصا د طالبانو د واکمنانو سره یا د طالبانو د حکومت سره یو هم چې درست راشي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړه د دسمبر په اخره کې د تیر کال چې تقریبا اوس ډیر کم وخت تیر شوی دی، او په پام کې لري چې بل به په فبروري میاشت کې یو غونډه کوي، بیا به په دوهې دوم کانفرنس په نوم باندې په مارچ کې احتمالا چې بحث ولري. ټول هدف دا دی چې څنګه وکړي چې طالبانو سره د سیو تعامل ته نړیوال ټولنه ورسي، چې طالبان نړیوال اصول ومني، خصوصا د ښځو حقونه ورکي او نجونی تعلیم ته پریدي او بشري حقونه مراد کړي او د سیو نظام را جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان شامل وګڼي. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې دا یوازنی طرح ده چې اوسنی مشکلاتو ته حل پیدا شي؟ په
طبعاً طالبانو فرصت درلودل هم په وخت کې سي مذاکرات او جریان درلودل سي یو جور جوړی تصور ورسیږي، او تنها په خپل فکر او هغه برداشت دوی د حکومت او اسلامي حکومت ولینه لري، دا نظر ډیر محدود او تنگ او په یو ډیر محدود ستراتیژي باندې دوی ولر دي. په افغانستان کې که تاسو کتلې په هر رژیم هر نظام سره افغانستان ته راغلی ده، په لومړی کې ټول کوشش کړی ده سي اغه انحصار د قدرت ځان سره وساتي، هر ډلې هر برخه سره غلید لوبلې خونه دا هم کوشش کړي د خپل فکر او نظر د افغانستان په خلکو په زور او په جبر باندې ومني، ولی نتیجه دا و چې هر وره مو د نظام له سقوط سره مواجه کیږو، له بیرونی مداخله سره مواجه کیږو، او خپل اصلي ملي ګټې دغه سي تعریف نس کولای اغه د لاس وزي. او طالبان متاسفانه بیرته هماغه د خپل تیر دوره اشتباهات دوباره سره تکراری.
له یو لاندې د میورسته یمن ته بیا یو چیرې چې امریکا د حوثی اغیانو تاسیسات پر اکټونه وشتي دي. بیا هم خراغ لاست متحده ایالات او بریتانیا د جمعې په ورځ په ډاګه کړل چې په یمن کې د حوثی اغیانو په مرکزونو د لمړي بریټ څخه نیم یا یو ساعت وروسته د امبریټ هم کړی چې ګنشمیر اهداف یې پکې وشتي دي. په دې اړه نور معلومات به د برېښنا مرخیل نه وختم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. برېښنا جان، د بریډونو جزئیات څه دي او د سیمه هوادونو څه خبرګون خوده لای؟
شکیب جان سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته. امریکا او برېټانیا دواړو ویلي حوثی یاغیان چې ایران یې تر شا ولاړ دی ښایي د بریدونو ته ځواب ووایي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د لومړنیو ارزونو له مخې په لومړي برید کې په شپاړس بیلابیلو سیمو کې شپېته اهداف په نښه کړي دي. د چارواکي ویلي چې بریدونه بریالي وو او د نورو بریدونو لپاره د حوثي اغیانو وړتیا د پام وړ توګه کم کړې ده. د امریکا د چارواکي همدارنګه ویل چې د بریدونو په حق لا جامع ارزونه روانه ده. سپینه ماڼۍ وایي واشنگتن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وکړي، خو که حوثي اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکړي نو په نورو اقداماتو به هم لاس پورې کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا بریدونه په سره سمندرګي کې له نومبر راهیسې په بیړیو د حوثي جنگیالیو بریدونو ته خبرګون دی.
مونږ د سو هیوادونو یو ډله جوړه کړې چې وایي که دوی خپل عمل او چلند ته دوام ورکړي مونږ به ځواب ووایو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ټولو اړخونو ته خبرداري ورکړای دی چې په سره سمندرګي کې د نښتو ته نور پراخنکي او لمنونه وهي. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان پر امریکا او برېټانیې تور لګولای چې دواړه هیوادونه غواړي سور سمندر د وینو پر سمندر بدل کړي، خو جرمني، فرانسې، ډنمارک او هالند په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کړای. د بریدونو په خبرګون کې د جمعې پورز د یمن په پلازمینه سنا کې سلګونه زره خلک وټونو ته وتل او د امریکا او اسرائیل ضد شعارونه ورکول.
د امریکا او برتانی له خوا جوړ شوی ائتلاف د سمندري لارو امنیت نه ساتي، دا مونږ یو چې د سره بهيري امنیت ساتو. متحده ایالات څه کوي چې د سره سمندرګي ته اور واچوي، سیمه نظامی کړي او امنیت یې دغه اکثر مخ کړي. د امریکایانو د بریدونو هدف چې په څو ولایتونو کې کړي د فلسطینیانو لمران څخه زمونږ پام اړول دي. خو دوی نشي کولای چې د فلسطین له مسالې زمونږ پام واړوي، ځکه چې دا زمونږ لومړی مرام دی او مونږ دا لاریون وکړ.
د یادونه وړ ده چې دغه بریدونو د تیلو بای هم څلور سلنه لوړ کړي دي او دا سی ویرشته چې خای له دې ناندرو سره په منځني ختیځ کې د تاریخوالي لمن پراخ شي او له دغه سیمه د تیلو صادرات ټکنی شي. شکیب جانه
ډیر زیات مننه، بخیر اوسې.
مننه.
په نورو لاندو خبرونو کې د متحده ایالاتونو په ایوا ایالت کې سړې هوا او واوري د 2024م کال د جمهور ریاست د کاندیدانو انتخاباتي حل ځلې لستون سره مخامخ کړي دي. ټاکل شوی د جمهور وختون کې کاندیدان نیکی هیلی او ران دی سانټس د دوشنبه په ورځ په دغه ایالت کې خلکو ته وینا وکړي، اما د جمعي ورځې سخت وروختونو حالات ستونزمن کړي. د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به ساړه بادونه د دې لامل شي چې ګڼ شمېر رای ورکوونکي په خپلو کورونو کې پاتې شي. په تایوان کې د جمهور ریاست د ټاکنو د رای شمیرلو بهیر بشپړ شوی. دا ټاکنې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د چین سره د اړیکو برخلیک هم معلوموي. چین پر تایوان داوا لري او دا ټاپو خپل خاوره ګڼي. د چین غوښنه خایي او شمیر رای ورکوونکي د استقلال غوښتونکو نمایندانو لري کړی، خو امریکا ویلي هر څوک چې دا ټاکنې ګټینو دوی ته د منلو وړ دی. د جنوبي افریقا د عدلي وزیر ویلي چې اسرائیل د جرمونو په نړیواله محکمه کې د خلکونو نه په دفاع کولو کې پاتې راغله. په اسرائیل تور پورې شوه چې په غزه کې فلسطینیان قتل عام کړي دي. د محکمې نه د باندې خبريالانو سره د خبرو پر مهال د جنوبي افریقا د عدلي وزیر رونالد لامولا ویل چې دوی د اسرائیل په ضد محکمې ته کره شواهد وړاندې کړي دي. اسرائیل د جنوبي افریقا قضیه غندلې. اسرائیل په غزه کې د خپل عملیاتونو دفاع کوي. د جنوبي افریقا وکیلانو د محکمې نه په غزه کې د عملیاتو د درولو غوښتنه کړې ده. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله فدو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني.
موږ نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اوس په افغانستان غزنی ته ورشو چیرې چې په خوا د څرمنو صنعت ډیر غوړېدل و. اوس په ټول ولایت کې یو کارخونه پاتې ده. خاوند وایي په خوا به تولیدات د نړۍ ډیرو بازارونو ته رسیدل، خو اوس یې کاروبار وران بجار شوی دی.
په غزنی کې د ګډین مال د څرمنې نه جوړیدونکو داتو کې لپیړیو راهیسي د غلطره واجدي، خو اوس یې په بسته خار کې یوازې همدایي و کارخونه پاتې ده. د سړی ته دا کسب لنیکونو ورپاتې دی. وایله جګړو وړاندې کلونو کې په لاس جوړ وطني پوستین، قرقل او څرمنی واسکټونه د نړۍ ډیرو بازارونو ته تلل. په خوا چې له جرمني، فرانسې او نورو هیوادونو نه به سوداګر راتلل، هغوی به په کابل کې دفترونه لرل او موږ سره به قراردادونه کول او موږ به هغوی ته شیان جوړول او بیا به مو هغوی ته تسلیمول او وړل. به ډیری بهرني سوداګرو خو داخلي هم سولسی زمخ کی دا وړو کې بازار کې د څرمنی پوخاک د تولید او خرڅلاو ځانګړې ځای او اوس په کې صرف عبد الودود د میګي په مزل روان دی. به وایي د څرمنی توکو د جوړېدو ټول مواد او پروسه وطني ده او هله لري چې ک بیا هغه په خوانه بازار پیدا کړي. قصابان چې پسونه حلال کې بیا یې تیمنګا خلو او چې ډیر جمع شي نو بیا یې خوټ کوو او مالګا اوړه او نور مواد په ورچو چې خپ پروسس شي، نو دای اخري مرحله ده چې کار ته تیار دي. وای نه خو په جمهوریت او نه د طالبانو په حکومت کې د دوی روزګار ته پام شوه، خو په غزنی کې لا ډیر خلک شته چې د ګډین مال د څرمنی په خاک مینوال دي او وای دا ځکه اخلي چې ګټه له وطن ونه وزي او یو پوسټین څو کلو ناغستل شي.
پر وطن مال واخلو او خارجان جی ډیر راځي لیکن هغه نه لري، نازک ګرم نه دي، هغه مخاوت نه لري، لیکن دا خپل مال به دا مخاوت لري او ګرم ده او بل خپل وطن مال ده.
د اقتصادي چارو شنون کې د لاسي صنعت پراختیا هله ممکن غني چې وطني تولیدات په نړیوالو بازارونو کې خلکو ته ورپیژندل شي او د غاړخ کې سوداګر او واکمن ډیر هڅه کولای شي.
په اول قدم کې مهمه ده چې د اقتصادي فرهنګي ارزښت ترڅنګ خپل محصولات او خپل تولید شوی توکي او اجناس نړیوالو ته وړاندې کو، په نمایښ باندې کېږي او د خلکو توجه ورته راجلب.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې کورنۍ او تولیداتو ته په وطن او نور نړۍ کې د بازار په لټه کې وي، خو د عبد الودود په څیر د وطني تولیداتو ګن جوړونکي وایي د تیر جمهوریت او وسنۍ واکمنو وادي هماغسي وادي پاتې. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
دوستانو، پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانو په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. اوس هم ورزو د دری برخې همکارانو ته نجیبه خلیل سټوډیو ته راغلې او دری خپرونه تاسو ته وړاندې کوي. نجیبه جان، مهرباني، تاسو خپرونه کې څه مطلب لرئ؟
سلامت باشین. تشکر. سلام به بیننده محترم. تازه ترین گزارش ها را در از جهان داریم. سفر نماینده وزارت خارجه امریکا به پاکستان و بحث با مقامات پاکستان در رابطه با موضوعات مربوط به افغانستان، همچنان تازه ترین گزارش ها از اخراج مهاجرین افغانستان افغان از پاکستان و تازه ترین گزارش ها را از اسرائیل و غزه داریم و امیدوار هستیم که بیننده محترم تا آخر برنامه با ما باشه.